السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په غور کې د سخت یخنۍ له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د والی ویاند عبدالواحد حماس بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه ماشومان د مرکز فیروزکو په لویدیځ کې د یو کلي اوسیدونکي وو چې بل کلي ته د تګ پر مهال په لاره کې یخ وهلي وو او مړې یې پرون سهار د هغوی کلي ته ولېږدول شول. د دې ماشومانو نومونه نه دي اخیستل شوي خو ویل کیږي چې یو یې اووه کلن او بل یې نهه کلن وو. د طالبانو د حکومت د رسمي معلوماتو له مخې سږ کال د ژمي د سړو او د واورو د ښویېدو په پیښو کې له سلو زیات کسان مړه شوي دي. سړې هوا په افغانستان کې سږ ژمی لسګونه زره څاروي هم له منځه یوړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د ایران او چین ځانګړو استازو په کابل کې په خپله کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د ټویټر په حواله خبر ورکړی چې نوموړي د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي یو جیاو یونګ سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړي. ښاغلی قومی په کابل کې د ایران سرپرست سفیر هم دی. په دې وروستیو کې د چین او ایران ولسمشرانو افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ایران او چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي خو له دې سره سره چې د دو هیوادونو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکیې هغه سیمې چې دوه اونۍ مخکې مرګونې زلزلې ځپلې وې بیګا بیا زورورې زلزلې ولړزولې. بیګنۍ زلزله چې په ځایي وخت ماخوستن 8 بجې وشوه د ریختر په کچه 6.4 بلل شوې ده. دغه زلزلې د ترکیې انطاکیا سیمه لړزولې او په سوریه، مصر او لبنان کې هم ټکانونه هیڅ شوي دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي د تېرې شپې په زلزله کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. ترکیه او سوریه کې د 2 اونیو مخکې شوې زلزلې د مړو کسانو شمیر له 30 اوښتی دی. د بریتانیا حکومت پرون په لندن کې د ایران جکپوړی ډیپلوماټ احضار کړ او په دې هیواد کې ډیره ایرانی خبریالانو ته د ورپېښو جدي ګواښونو له کبله یې هغه ته خپل اعتراض وسپاره. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا وزارتونو په دې هیواد کې د ایران د فعالیتونو په اړه یوه تازه امنیتي ارزونه پیل کړې ده. په لندن کې ډیره یوې ټلویزیوني شبکې چې د ایران پر حکومت انتقادونه کوي د شنبې په ورځ وویل چې د خپلو ژوندیو خپرونو سټوډیوګانې د هغو ګواښونو له کبله چې په بریتانیا کې ورسره مخامخ دي متحدو ایالاتونو ته انتقالوي. د بریتانیا حکومت له دې مخکې د ایران پر دریو قاضیانو، د سپاهي پاسداران پر دریو غړو او 2 والیانو د هغه څه له کبله بندیزونه اعلان کړي چې د بشري حقونو سرغړونې بلل شوي دي. او د روسیې د متحد هیواد چین د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته د سفر په درشل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو او مذاکراتو غوښتنه کړې. وانګي اوس مهال په هنګری کې دی او په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې مسکو ته هم ولاړ شي. د جکپوړي چینایي ډیپلوماټ چې پرون په بوداپست کې خبرې کولې وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سولې او مذاکراتو غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې هیواد د یوې دوامداره او سوله ییزې حل لارې په چوکاټ کې د اروپا لپاره سوله غواړي. پیکینګ تر دې دمه پر اوکراین د روسیې د یرغل له غندنې ډډه کړې خو په عین حال کې په پرله پسې ډول د سولې پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري لانجه پر څه ولاړه شوه د طالبانو ویان مو پختلې.
تورخم کوم درګیر صورت نه گرفته ولی بعضی مشکلات بود کې
په تورخم کې نه خته نه ده شوی خو یو لړ استونزې وي ځینې ناروغان او د هغوی پایوازان زورول شوی وو.
د اروپای ټولنې شورا افغانستان کې پر بشري وضعیت خبرې کړي دا چې څه ویلي خبرونه کې جزئیات درکو. د هرات او خاف د ریل پټلۍ د ژر پرانیستو هیله طالبان وایي ایران داسې ډاډ ورکړی دی.
هیئت ایرانی تعهد سپورت کې
ایرانی پلاوی ژمنه وکړه چې د راتلونکي کال لوري میاشتې مخکې به له دې لارې لومړنۍ سوداګریز اورګاډي افغانستان ته راسي.
د کابل پولیسو خطه مو بیا یو اوسې نوم په خوشبختی او وختي د نظر خاوندان وایي لنشو د خلاصون لپاره ډیر څه باید وشي.
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري، اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي.
که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دې پروګرام کې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اوریدلی شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې د ننګرهار ولایت د تورخم سیمې اوسیدونکي د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي، د طالبانو حکومت وایي چې هلته هیڅ راز جګړه نه ده شوې. خو د طالبانو د حکومت ویان په عین حال کې پاکستان تورنوي چې په تورخم کې ناروغانو ته له دروازې د وختو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. د تورخم دروازه له تیرو دو ورځو راهیسې بنده ده او شاوخوا زرګونه مسافر د دغې لارې خلاصون ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د تورخم په دروازه کې نشته نه ده سوې، خو دوی تاییدوي چې دروازه بنده ده. د تورخم د جګړې ویډیوګانې پرون پاکستانی خبریالانو د سیمه ییزو چارواکو له قوله پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په تورخم کې ستونزې پیښ شوې، خو هغه ټینګار وکړ چې هلته جګړه نه ده سوې.
تورخم کوم درګیر صورت نه گرفته، ولی بعضی مشکلات بود که طاقتی از اصول
په تورخم کې نه خته نه شوی، خو یو لړ ستونزې وی هلته له اصول سره غړونه کیږي. ځینې ناروغان او د هغوی پایوازان زورول شوی او هم درز د خلکو د اسناد په برخه کې ځینې ستونزې راغلي وي. نو سیمه ایزو چارواکو د تورخم لاره بند کړه، خو هڅې روانې دي چې موضوع ته حل لاره وموندل شي.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د تورخم دروازه وروسته هغې د طالبانو لخوا وتړل سوه چې پاکستانی پولیسو د یوه افغان ناروغ پیواسته له دروازې د اوشتو اجازه ور نه کړه. د دې راپورونو له مخې طالبانو له پیښې وروسته دروازه د موټرو او خلکو پر مخ بنده کړه او د اعتراض په دود یې ډزې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د پاکستان د سیمه ایزو پولیسو د یوه چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړې ده. ځینو پاکستانی رسنیو هم دا خبر تایید کړي او ویلي دي چې د طالبانو په ډزو یو عسکر ټپي شوی دی. د ننګرهار خواته هم خلک وایي چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنه جګړه وړه مشپه پیل سوه او تر پرون سهاره پورې روانه وه. یوه عیني شاهد د خپل نوم نه شولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه لومړی په دور بابا ولسوالۍ کې پیل سوه او پرون سهار هم په تورخم کې دواړو لوریو د سهار لوو تر نهو بجو جګړه وکړه. تورخم پر ډیورند کرښه پاکستان او افغانستان ته دا وشتو اصلي لار ده. یو لدې لارې د خلکو ترڅنګ هر ورځ په تجارتي مالونو بار لزګونه لاري هم تیریږي. په لندې میاشت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن په دروازه کې هم د طالبانو او پاکستان پوځي ځواکونه دوه ځلې سره ونښتل چې په ترڅ کې وته نمړه او له دیرشو زیات نور ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړوندو مسلو خبرې کړې دي. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په بروکسل کې جوړه شوې وه، خو د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې شامل وو. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایسارې شوي دي. بیان زیاتوي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د جرمني د غوښتنې لمخه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه بغاور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیر اروپای ټولنه، متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقوقو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجریل مریض کال د سلوغې د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي، خو د هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، مالیمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې د ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت وایي چې تر روانې یوې میاشتې پورې به د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان د اورګاډي اداره چې طالبان اداره کوي وایي پر دې لارې د لومړي اورګاډي له راتلو سره به افغانستان او ایران ترمنځ د ریل په وسیله سوداګري رسمن پیل شي. د هغه لارې دا چې لومړی ځل د 2020 کال په دسمبر کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران له ولسمشر سره یو ځای هغه مهال د دوی پروژې چارې پیل کړې. اوس یې تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د اورګاډي اداره وایي د 1402 هجري لمریز کال رارسېدو مخکې به د اورګاډي په وسیله د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې پیل شي. د دې ادارې وایند سمیع الله دوراني بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ایران یو پلاوی هرات ولایت تر سفر وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي کرښه به ډیر ژر پرانستل شي.
هیئت ایرانی تعهد سپرد که قبل از مای حمل سالی که میایه
ایرانی پلاوی جمعه وکړه چې د راتلونکو کال لوري میاشتې مخکې به له دې لارې لومړنۍ سوداګریز اورګاډي افغانستان ته راسي. کله چې دا اورګاډي راورسیږي په دې معنی ده چې موږ د ایران له اسلامي جمهوریت سره مستقیما ریل ګاډي لاري انتقالات لرو. هله منیو چې دا کار به تر اوري میاشتې پورې تر سره شي.
خغلی دورانی زیاته کړ چې ایرانی لوري د هرات خواف د اورګاډي اړوند غوريان استیشن ودانه او تجهیزات دوه ورځې مخکې د افغانستان لوري ته سپارل دي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د پروژې لپاره له دوسر به شاوخوا 15000 افغانان ته د کار امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بهرنیو مرستو او پانګونو او د ډیری غنیزو پروژو د فعالیت د بندېدو یا کمیدو له کبله د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. همدارز د هیواد ډیری مسلکي او تخنیکی کادرونه بهر ته تللي او په افغانستان کې د هغوی تشه په واضح ډول لیدل کیږي. همدارز په افغانستان کې د لویو رغنیزو پروژو امنیت یو لویه ننګونه ده، که څه هم طالبان په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو په عین حال کې دوی دا مني چې په افغانستان کې بهرنۍ تروریستي ډلې فعال دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشن بې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل، په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي دي. خو ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یوازې یوه ستونزه ده.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بهرنیو اسارو په 13 بیا ډالرو په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت ریکارډ حتی ټیټ شوی دی. ایران چې د پیسو ارزښت یې مخ په کمیدو دی تر سختو اقتصادي فشارونو لاندې هم دی. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ایران د ملي پیسو ریالو ارزښت پر لپسې په کمیدو دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دوشنبه په غرمه د تهران په آزاد بازار کې هر ډالر په څه باندې 5000 تومانه یعنی څه باندې 1500 ریاله تبادله شو. همداراز یو بریتانیایی پاوند په څه باندې 6000 تومانه او هر یورو په 3500 تومانه تبادله شو. د ایران د حکومتي ورسپانو او ځینو نورو رسنیو پر اساس په ایران کې د هر کیلو غوښه بیه 500000 تومانو ته رسیدلې او د مسالې د خلکو په منځ کې غني پښتنې راولاړې کړې دي. د بهرنیو اسارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت چټېدو د دغه هیواد د ځینو چارواکو انتقادونه هم پارولې دي. د ایران د شورا یا مجلس رئیس محمد قالیباف د دې جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اقتصاد له وزیر او د مرکزی بانک له رئیس وغوښتل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو د ارزښت د ټیټېدو اساسي چاره وکړي. د ایران د اسلامي شورا د اقتصادي کمیسیون رئیس محمد رضا پور ابراهیمی د پیسو د ټیټېدو پر اوسنی وضعیت د انتقاد په ترڅ کې وویل کومه پالیسی چې حکومت د اسعارو په برخه کې خپل کړی ده وضعیت په شن کړی. د اسعارو لپاره د ثابت قیمت ټاکل ناسمه پالیسی وبلله او ویل چې حکومت د تیرو کلونو تیروتنی تکراروي. د ایران د ملي پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله په دغه هیواد کې انفلاسیون ډیر چټک دی. دغه هیواد د احصایې د مرکز پر اساس د دلوي په میاشت کې په ایران کې خوراکي مواد 15% لوړ شوې دي. په ایران کې د خوراکي او نورو موادو د بیو لوړېدا تر ډیره د ډالر له ارزښت سره تړاو لري. هر څومره چې د ډالر په وړاندې د تومان ارزښت ټیټی شي په هغه اندازه د جنسونو بیې لوړې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ساسو پیغامونه لرو. دا به هم واوري چې په کابل کې د پولیسوخته پول چې په خوا د روغ دو مرکزو یا په عام اصطلاح د پودریانو مرکزو اوس د خوشبختی په پل بدل سوی دی. خو لمړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت سروان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ګړو ورسپانو او رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نشټي او د تورخم لارې د بندیدو په اړه لیکنې خبري کړې دي. د بریتانیا میل ورسپانې د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې دا د دوه خواو ترمنځ پر ډیورن کرښه د هغو نشټو په دوام کې بلل چې هر څه مو د ورسته کیږي. خو ورسپانه وایي چې د دوشنبه د ورځې نشته یو ورځ ورسته لدې پیل شو چې د طالبانو حکومت د تورخم لارې بند کړه او پر اسلام آباد تور پوری کړ چې پر خپل شمنو عمل نکوي. ځینو ورسپانو د پاکستانی مطبوعاتو په قول کښلی چې طالبانو ورسته لدې د تور خملار بند کړ چې پاکستانی پولیساتو یو افغان ته چې ناروغ پاکستان ته بيو اجازه ورنکړي چې له تور خمه پوری وسی. ورسپانه د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره کړې او لیکلې دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په پاکستان کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو بریتونه زیات شوي او پاکستان اډ اکویچی افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده. خو افغان طالبان دا اډ ار دوی او وایي چې په پاکستان کې دا ډول بریتونه د دوی تر حکومت مخکې هم کېدل. د اسرائیل جرسلام پوس ورسپانه د روان 2023 کال د جنوري میاشت په چیرو 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خنړې میاشت بولی. ورسپانه د شانون کو په قول وایي چې د پاکستان امنیتي وضعیت ممکن لا ترنګل شي. جرسلام پوس له دې لیکنې سره چې صد لیکي دی په پاکستان کې زیاتیدونکو تروریزم ممکن سیمه نا امن کړی د یو شمیر بیچارهونکو بریدونو عکسونه هم خبره کړی دي. ورسپانه د تیرو کلونو په بریدونو کې د وشل شویو کسانو د شمیر له یادولو وروسته د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ پر اساس لیکلي چې په جنوري میاشت کې په پاکستان کې په څلور څلوېش پریدونو کې یو سلو څلور دشتنه وشل شوي او 245 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو لوري د ناتو ځواکونو له اډو څخه د سوداګری مرکزونو د جوړېدو او د امیندواري د مخنیوونکو درملو او وسایلو د محدودیت په اړه هم د نړۍ مطبوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. په دې اړه میډل ایست مانیټور خبرونه لیکلي د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه کړې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د پرځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. پر دغه پوځي اډو سلګونه بلیون ډالر لګیدلی چې یو بیلګی د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شلکلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لوی اډه بلل کېده. عرب نیوز ورسپاڼې بیا لیکلي چې طالبان هڅه کوي د امیندواري د مخنیوي د وسایلو او درملو د خرڅلاو مخه ونیسي. ورسپاڼې لیکلي طالبانو په کابل او مزار شریف ښارونو کې روغتیایي کارکونکو او درملتونونو ته خبرداري ورکړی چې د امیندواري ضد درمل او وسایل ونه پلوري، خو طالبان دا راپور نه تاییدوي. وایي چې درملتونونو ته ویلي چې د ډاکټر له نسخې پرته دا ډول درمل ونه پلوري.
په نشې توکو د روغ دو کسانو لشتون د کابل ښار د پولیسو ختاسي می لپاکولو او نوم یې د خوشبختۍ په پل تر بدلول ورسته ل نشې توکو سره د مبارزې یو شمیر کارپوهان وایي چې دغه پل رغول یوازې سمبولیک ارزښت لري او د طالبانو حکومت باید د نشې توکو د تولید او خرڅلاو مخه ونیسي. خو د کابل ښار یو شمیر ښاریانو پر ټولنیزو شبکو دغه پل د تازه بڼې د عکسونو په خپرولو سره دا کار ستایلی دی. پولیسو خطا په کابل کې د بیکورا نشه یي توکو د روغ د کسانو لپاره خوندې ځای ګڼل کېده. تفصیل په دې راپور کې ور.
پولیسو خطا څخه د خوشبختۍ ترپل هغه پول چې تر لاندې څوکاله دوامدار په زرګونو ځوانان خځې او ماشومان د نشه یي توکو قرباني وو. دا پول په کابل کې د بیکورا نشه یي توکو د روغ د کسانو لپاره خوندې ځای وو. دغه پل چې د ډول ډول نشه یي توکو د لوګي لامل تور او غمجن انتور خپل کړی وو، اوس په خځې بدل شوی دی. په دې وروسته کې د طالبانو تر واک لاندې کابل ښاروالې دغه پل څخه سلګونی روغ د کسان راټول کړي او د مسلینو په خبره د درملنې لپاره روغتونونو ته لیکدولی دي. د کابل ښاروالې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې اوس د پولیسوختنوم د خوشبختی پول دی.
د پولیسوخته سیمه متاسفانه په تیر شلو کلونو کې د ټولو معتادینو ځای وو او هغه څوک چې هلته مواد مخدری خرڅول. نو پر دې اساس باندې د څو اداراتو همانګي دلته وسوه چې په هغه کې کورنۍ چارو وزارت دغه پاستازیتوب د کابل کمانډانی امنیه همدارنګه د صحت وزارت چې دغه پاستازیتوب د معتادینو شفاخانه همدارنګه د کابل ښاروالي همانګي وو چې هغه سیمه مو په اول سر کې ټول هغه کسان چې هلته معتادان ووري انتقال کړل. د سیمه مستقیمن کابل شاروال ته راوس پارس والا کثافات مو راټول کړل د غزای او هغه سیمه پاک شو. بیا نو د غزای د بیا رغونې چاري شروع شول.
د پولیسوخته بیا رغونې او د غزای څخه د روغ د کسانو راټولولو د کابل خاریانو پام ځان تړولای او یو شمېر کسانو په ټول نيز ورسنوي کې دغه پله د نویو عکسونو په خبرولو د خاروالي د کار سټایل دی. ل دوی څخه یو تنه مسعود ازادي راډیو ته وویل
پولیسوخته جایی بود بسیار متعفن بدبو.
پولیسوخته یو ډیر بدبو ځای وو چې په زرګونه ځوانانو یې لاندې ژوند کاوه. دوی په ځمکه لویدلې او له تدریجي مرګ سره مخ وو. دا چې نوی حکومت دا ځای بیا جوړ کړ او د خوشبختۍ نوم یې قرباني کېښود موږ ستایو، خو هیله مند یم چې نور کارونه هم وکړي، امنیت تامین کړي، د نجونو او ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي.
کار دارن باید بردارن.
د یکشنبه په ورځ بیا د کابل ښاروالۍ لخوا د سیرت خبرندوی ټولنې په همکارۍ په دغه سیمه کې د کتاب لوستلو کمپاین هم جوړ شوی و چې لسګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په ټولنیزو شبکو کې د کمپاین څخه په خبرو شوې انځورونو کې ځینې نجونې هم لیدل کېږي چې کتابونه لولي. شاعر او لیکوال جلال امرخیل په خپل ټویټر پاڼه د همداشان یو انځور په خبرولو سره لیکلي طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي، خو د خپلو تبلیغاتو له امله ښځو ته په دې کمپاین کې د ګډون اجازه ورکړې ده. د یادونې ده چې پر افغانستان طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې او خځې او نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوهان بیا د پولیس سوخته د رغولو په اړه وایي دا سمبولیک ارزښت لري او د اعتیاد د له منځه وړلو لپاره په روغتونونو کې مسلکي درملنې ته اړتیا ده. یو له دغو کارپوهانو څخه ډاکټر ارشاد منصور آزادي راډیو ته وویل
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري ځکه دا د تیرو شلو کلونو د ناخوالو یو ډیر ناوړه انزور وو. اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي، ظرفیتونه جوړ شي، مسلکي کسان وروزل شي، پکار وګمارل شي، مسلکي درملنه پیل شي. هغه کسان چې په دې برخه کې د کلونو راهیسې کار کول سره بل کار له لاسه ورکړای په دې حالاتو کې هیڅ نوع امیدواری نه لیدل کېږي چې دا مشکل دی حل شي.
تر دې مخکې بیا په نشي توکو یو شمېر روغ دي کسان چې درملنه شوې و. ازادي رورته ویلي و تر کومه چې نشي توکو ته آسان لاسرسی موجود وي د اعتیاد ریښې وچول ناشونی کار دی. و مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. لیکوال او ژورنالیست نستو ندري چې یو مهال په نشي توکو روغ دی و په خپل کتاب پل سوخته آخري دنیا کې لیکلي د پل لاندې څخه پاس خلک لیدل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي او د مور او زوی په تیریدلو سره احساس کوي چې د نړۍ د ټولو سمندرونو اوښ کې لسترګو سره روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان د نشي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا په 2015 کال کې د ترسره شوې وروستۍ سروې له مخې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 3 میلیونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشي توکو روږدي دي.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیاور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوسم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه جمعه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریې مورور موږ مثلا 2000 کوریو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې ډیر مشکل لرو. د سړک سره مثلا پر سرحد ته کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو وبلرو مثلا موږ وبته کې دي سیاسي ولا خلک د بسن سره مخ دي ډاکټر نه لرو مثلا مالدار مو دي سره په عذاب دي بيخي مشکل دي. موږ سړک دا وسن سړک کوم داسې ګل چې مریض پیدا شي نه رسي نه ولسوالۍ د کلاسونو ولایت رسي داسې وروره. مثلا کزمو د طالبان اسلامي مرز خو د غوښتنې د مشرانو څخه چې موږ یې څه پام لرنه د سړک وسی ډیر مثلا شکار وي. بازار ته هم موږ زموږ د یو حزه د بازار ته نیمه حزه د نیمه بازار ته مثلا هم عثمانان هم ډیر مشکل سره مخ دي چې نه وبس د غر په سر کې نه سړک لري ډیر مننه د خدای په امر.
دا عبدالسلام حنفی صاحب د خبرو په برابر چې وای مفتیان یواز دند د یواز دنه د چې مثلا دوی ممنوعات ولګوي دوی باید حلار هم ورته وړاندې کړي. ګوري چې اوسلان یو حلار موجود وي یو حلار وو سیږي هغه حلار ورته وړاندې کړي د دې سره حلار نه د دې یو مسله لکه وای چې دوه ودو څو کېږي څلور او دوی لګیږي چې یا پنځه کېږي نو دا خو یاستن حلار نه لري. حلار خو دا چې دوی باید مکتبونه خلاص کړي پانتونونه خلاص کړي شوزت اجازه ورکول سي د کار. اصلا دوی د نیم قشر د جامعې د بینور نیم قشر د جامعې دوی فلج کړي دي. کوم وخت نیم قشر د جامعې فلج وي هغه جامعې به څنګه پیشرفت وکړي هغه جامعې به څنګه ترقی وکړي څنګه به دغه جامعې یو څوک یو امید ولري.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته. جانان شکرم د هلمند واشر څخه دلته په شیر ولسوالۍ کې تقریبا دونی میاشت درې میاشت کېږي چې د غنو لپاره کود امبار راوړی دي نو تر اوسه دغه پراته دي نه توزیع کړي دي نه چمپ کړي نور ولسوالۍ توزیع شوي دي نو زموږ د ولسوالۍ پاتې دي. همدا اوس د غنو د امبار وخت دی نو سپرلي موسمه تقریبا په هلمند کې نو دا امبار به توزیع کړي نو کدا تر دې واخواوړي بیا اخوت موږ ته ګټه نه کوي ځکه چې بیا دلته ګرمي کېږي بیا امبار موږ کښتو ته د ګرمۍ په سیزن کې نه ورکو چې بیا ډېر تیږي کېږي. نو زما دا پیغام تر مسلمانانو پر ورسوي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو له دې سره دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی. خو ترې وړاندې د دې ساعت د خبرنو سرټکی. په غور کې د سخت یخنۍ له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د والي ویاند عبدالواحد حماس بیگا ازادي راډیو ته ویل دا دوه ماشومان د مرکز فیروزکوه په لویدیځ کې د یوه کلي اوسیدونکي وو چې بل کلي ته د تاک پر مهال په لاره کې یخ وهلي وو او مړی یې د هغوی کلي ته پرون ولیږدول شول. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د ایران او چین ځانګړو استازو په کابل کې په خپله کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. دوی ویلي چې د افغانستان په اړه د سولې او ثبات بحثونه د دوی د لیدو کتو اصلي هدف وو. په دې وروستیو کې د چین او ایران ولسمشرانو افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د ترکیې هغه سیمې چې دوه اونۍ مخکې مرګونې زلزلې وځپلې بیګا بیا زورورې زلزلې لړزولې دي. بیګنۍ زلزلې چې په ځایي وخت ماخوستن 8 بجې وشوه د ریختر په کچه 6.8 بلل شوې. پر ترکیې سربیره مصر لبنان او شاوخوا سیمې نورې لړزولې دي. د بریتانیا حکومت پرون په لندن کې د ایران جګپوړی ډیپلوماټ اظهار کړ او په دې هیواد کې ډیری ایرانی خبریالانو ته د ورپېښو جدي ګواښونو له کبله هغه ته خپل اعتراض وسپار. او د روسیې د متحد هیواد چین د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته د سفر په درشل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو او مذاکراتو غوښتنه کړې. وانګي اوسمهال په هنګري کې دی او په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې مسکو ته هم ولاړ شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې اساسي لومړیتوب دی.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دې د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د درملنې د خدماتو نشتوالی معتاد امیدوار میندې او د هغوی ماشومان له خطر سره مخ کړي دي.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادت کې ورشي د احتیاط دوره کې ده. د کمخونی مقاومت ډیر کته وي. محتاط ښځې ډیر به ستونزې لري نشي کوله چې دغه درد تعامل کړي.
دا چې ډیری معتادین له درملنې وروسته ولې بیرته نشو ته مخه کوي په دې اړه له محمد حنیف پوپل سره مرکه لرو.
دوی حقیقي نه حقیقي په دنه چې جامعه منتنه ده. جامعه چې منتنه وي موږ څومره تداوی کوو چې د باندې وځي بیا مواد مخدر په دسترس کې وي بیا هم داسې کیږي.
د ضیا الرحمن په نوم یو معتاد وایي چې له درملتونونو څخه له نسخې پرته درملو معتاد کړم. او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
عائشہ زانه
بله قماندان صاحب
د دې ملاصه د کورانه څخه رامونه خلاص کړه. الله سونه وروتړه
په دوار سرګو قماندان صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو اداره یا سیګار وایي چې د کوکنارو اوسنۍ فصل به له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا کانګریس ته لیکلي چې د نشه یي موادو له عوایدو سره د طالبانو پخوانیو اړیکو ته په کتو سره په بشپړ ډول د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید بنه کول به د هغوی لپاره ناوړه اقتصادي پایلې ولري. د طالبانو حکومت تازه ولایتي ټیمونه جوړ کړي چې د نشه یي بوټو د کښت سروې وکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې د امریکا کانګرس ته تازه یو راپور استولی دی. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کار پر روان فصل کې هم کوکنار کرل شوي دي. سیګار ویلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو د حکومت مقامات د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې راپور کې راغلي چې د روان فصل تریاک د ثور په میاشت کې ټولیږي او دا فصل به له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار د نشه یي موادو له لارې د طالبانو پخوانی عوایدو ته په اشارې سره ویلي چې سمدلاسه د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید منع کول به هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. سیګار د امریکا کانګرس ته په لیږل شوي راپور کې ویلي که څه هم واشنگټن له 2018 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې په مستقیم ډول د کوکنارو د کښت څارنه نه کوي، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC سره په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید وضعیت څاري. د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له 2020 میلادي کال د لومړي وختونو څخه بیا د دسمبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید لپاره د سروې په برخه کې تر 25 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې پیسو ډېره برخه د UNODC ادارې لخوا مصرف شوې ده. د سیګار په دې راپور کې تر ډېره حده د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پر هغو شمېرو تکیه شوې چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپره شوې وه، خو هغه وخت د طالبانو حکومت د دې سروې پایلې رد کړې او غوښتنه یې وکړه چې باید دا ډول سروېګانې له دوی سره په همغږۍ ترسره شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت تازه د سروې لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په پام کې ده چې دا ټیمونه به په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل رئیس عبدالحق متي وایي چې د دوی کارکوونکي د سروې په برخه کې پوره روزل شوي او کافي مهارتونه لري.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دوی د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوی. د تدارس او د جایز په برخه کې کافي زده کړې ورکول شوې. د GPS استعمال ورځ زده کړل شو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې د 10 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. سیګار د کوکنارو د کښت او تریاکو راټولولو په برخو کې د سلګونو زرو خلکو مصرفیات په اشارې سره وایي چې د بزګرو دپاره د کار زمینه نه برابرول او د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه چمتو کول به بېوزلي نوره هم ډېره کړي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 10 میاشتې تیرې شوي دي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي د درملنې اسانتیا و نه درلودل ځینې معتاد او امیدواره میندې او د هغوی په ګېډه کې ماشومان له خطر سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو کموالی د دې سبب شوی چې دا میرمنې د لنګون او اعتیاد دردونو ته پر یوه وخت اوږه ورکړي. ځینې معتاد میرمنې وایي چې دوی مخکې هم د اعتیاد له امله ماشومان نقصان کړي او اوس بیا د ځانو او خپلو ماشومانو په اړه اندېښمنې دي. په دې اړه به نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
څلور میاشتې کېږي چې ماسومه امیدواره ده. دا د بلخ ولایت له یوې لرې سیمې څخه کابل ته راغلې ده. دا معتاده میرمن غواړي ډاکټران مشوره ورکړي چې د امیدوارۍ په بهیر کې څنګه خپل ځان او ماشوم له نشو څخه وساتي. ماسومه وایي چې یو ځلې درملنه شوي، خدا چې د دې د خاوند په ګډون د کورنۍ ټول غړي معتادان دي، نو دا هم بیرته معتاده شوې ده. اوس نشي کولی چې سملاسي په لنډ وخت کې نشه پرېږدي.
تقریبا د سال میشه عروسی کردیم. بعد از
92 کالکی چې واده می کړی دی، تر واده وروسته می میړه خسر لیورونو ټولو د خیشې نشه کوله. میړه می مجبور کړم او وی ډبولم، ویل ته هم نشه وکړه، ته تر مخه نه چې نشه نه کوي. یو کال کېږي چې ما هم له دوی سره د خیشې نشه وکړه، هیڅ می نه خوړله. له همدې امله می ماشوم نقصان کړ.
د طالبانو د حکومت د اطلس میشتنی واکمنۍ په بهیر کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښت ډیر مرکزونه تړل شوي چې په دې لړ کې ځینو مرکزونو یې د معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کوله. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په تېره بیا معتادو امیدوارو میندو او د هغوی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې یو مرکز کارکوونکي ډاکټر شینکی میناوال وایي چې امیدوار معتاد مور په هر حالت کې د لنګون لپاره په یو روغتیایي مرکز کې بستر کېدو ته اړتیا لري.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادتو کې ول شدید احتیاط دوره کړه. د کمخونی مقاومت ډیر کته وي. معتاد ښځې ډیر په ستونزې لري، نشي کوله چې دغه درد تحمل کړي. موږ هیڅ وخت د عمل دوران کې موږ د مواد پرې نشو کوله چې قطع کړو، ولا کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډیر زیات شدید کنتراکشنونه یا دردونه پیدا کیږي. دغه دردونه سبب د سخت کیږي.
هغه معلومات چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د ناروغانو لخلې ثبت شوی خي، هغه خزه چې په خوا په نشي بوټو معتاد وي، اوس هیروینو، خیخي او نورو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړی ده. ډاکټران وایي چې کیمیاوي نشي مواد تحریکون کړي او کله چې د مور لوینې سره ګډ شي، د هغې په ګیډه کې پر ماشوم خورا ژر اغیز کوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې احتیاط د امیدوارۍ په ټولو پړاوونو کې پر مور او ماشوم ناوړه اغیز کوي.
مواد مخدر ساختار کیمیاویش
د کیمیاوی نشایي موادو جوړښت داسې دی چې د پلاسنټا لپاره د خطرېږي. پلاسنټا د مور په ګډه کې د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکی وسیله ده چې لدې لارې د مور له جسم څخه ماشوم ته خواړه رسیږي. دا چې نشایي مواد د وجود په غړو کې حل شوی دي، ځکه نو په اسانۍ سره کولای شي چې له پلاسنټا څخه تیر شي او ځان ماشوم ته ورسوي. هغه غیر چې نشایي مواد پر معتاد مور کوي، هغه مر غیر د هغې په ګډه کې پر ماشوم هم کوي.
کته هم د طالبانو حکومت په دولتي او نا دولتي ادارو کې د خزو کار محدود کړي، ولې پر روغتيایي ادارو کې خزل دي محدودیت څخه مستثنا ګڼل شوی. خو به هم ځینې روغتيایي ادارې وایي چې د دې محدودیتونو لامل د دوی اداري کارکونکو لپاره ګوښه شوی او له خزو سره مرسته نشي کولای.
آیا په هدا لاس ایا په هیدلاس چې د یخنۍ په موسم کې کورنۍ ټولنه او حکومت له متحدینو سره سمرسته کولای شي؟ په دې اړه به ډاکټر وحید الله کوشان معلومات راکړي.
اول باید متحدینو پر زما پیغام دی چې دوی تصمیم ونی سي د ترک لپاره. د سړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونی سي چې ځان تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم ده په هر شکل چې کورته دروړي محبت ورته ورکی که نور مریضانو باندې چې د ژوند ډېر یخنی خطر پېښ کړی دی. بل د مجبوب اجتماع ډېر وظیفه هغه متدین چې مثلا د پلولاندی کوم ساحه کې چې هغه د ساحې اسپینګری باید لر شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسو ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته دروړي، زمونږ هغه سرمایداران چې دي یا تجاران چې دي دوی یو لاس په لاس ورکي او کمپاین دوی کې حداقل یو ګرم کالی یو ښه خواړه راوړي. د متدین چیرته چې اوسیږي یا د مرکزو له طریقې یا د اجتماع له طریقې یا د کلو بنډو له طریقې دوی کومک وکړي دولت سره لاس په لاس شي چې دغه مصیبت نه خلاص.
آیا پوهیده لاست؟
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار ل شپږو بجو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو نونس یا وست او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2129 منځنۍ سپو باندې واوري. محمد حنیف پوپل د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو کې کار کړی چې اوس په ابن سینا زربستریز روغتون کې د نرسنګ د څانګې د امیر په توګه کار کوي. دی وایي چې تر دې مهاله یې نږدې د څلور شپېته زرو معتادینو درملنه کړې ده، خو په افغانستان کې په نشئی موادو د ککړ چاپیریال له عمله ډیر لږ معتادین جوړ شوی او ډیرای معتادینو بیرته نشو ته مخه کړی ده. دا چې له داسې وضعیت سره بیا هم ولی روغتیایی کارکونکي نه ناهیلي کیږي او څه شي دې کار ته اړ کړی دي، په دې اړه مو له محمد حنیف پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره کار کول څه ستونزې لري.
د معتادینو سره کار کول ډیر مشکل کار ده، ډیر سخت کار ده چې نفر تجربه ونه لري، نفر مسلکي نه وي، پوه دي مسلکي ونه لري، خوش برخورد نه وي، درایت دي مسلک ونه لري، دلته کار کول ډیر سخت کار ده. په خاطر دې د سندروم دي امراض دي معتادین سره، ایچ بیس لري، ایچ سی وی لري، ایچ آی وی لري، تبرکلوز لري، سکابیس لري، هغه ساري امراض سبب د انسان د خرابیدو کې، د انسان د وجلو کې هغه امراض په دې کې شته. فلهذا دې سره کار کول نسبت په نورو امراض سره ډیر مشکل کار ده. دوی چې نوي بستري کې ډیر بد حالت کې وي، کانګ کې وي، اسالات وي، استفراق کې وي، دلبدی لري، حتی اکثرا سکتی قلبی کې وي چې دفتا مواد مخدر په قدسي د دې مګه انساني او مسلکي وظیفه ده چې دوی له حالت راووسو او دوی دغه منفي کلل الف تریا پر سدوی کې دوی د موږ وزغمي د توادار کوچ د روانشناس مشاور ته له حالت او بوسو
تشخیغه سخت مرحله کې یاش، یغه د ډیټاکس په مرحله کې یاس، په دغه مرحله کې تاسو ل څه ډول پیخو سره معمولا مخ کیږئ؟ د شي کی سره تکول شي
د مریضان خو مخ کی تاسو ل د سندروم مریضان دی. اکثر مریضان د څه وخت چې ما ته سریغه کړی چې راسه مریض مرته چې ورغلم چې پروته په وخت چې ما کتلې ده چې مریض د یو حالت کې ځخپلم نه بلون نه پیګم چې نه د جاسم دل پر زم پایا جونی حالت کې ما ولیده کلم چې مریض جکړې ده چې ګورم لا سلوی په خایګوي کلم عاجل چې بولې اړخ پړخ سوې ده مریض وندای ده اته خپل سوی بند کړی دور وخت د دې حالت کې ده مریض ته دومره تقلب کار دیده د مریضانو چې ډیر با تجربه خلک نوي، ډیر با اوسېدي خلک نوي، د دې خدمات ډیر مشکل خبر ده، ډیر مشکل کار ده. بل مشکل دا ده چې دوی حقیقی نه حقیقی پدنه چې جامعه منتنه ده، جامعه چې منتنه وي موږ څومره تدوی کوي چې دی باندې وځي بیا مواد مخدر په دسترس کې وي بیا هم دسی کیږي. د دې لپاره چې جامعه د تدوی د دوی ډیر وګده پروسه لري، حتی دوی چې په کور کې وي دوی باید یو وکیل مدافع ولري، د حقوق نه له ډوړې نه له وبو نه له حکومت نه له رعایت نه د دوی حقوق ترلاسه کړي، کورنۍ لازمونه هغه په شرایط د افغانستان په شرایط کې ډیره مشکله خبر ده. او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ له حالت ډیټاکس وباسو، نور توکل په خدای ترغل چې ژوندۍ موږ په خدمت کې.
تاسو ول څه لاس کاله کیږي چې ډیر کم کسان تر وسه پوری جوړ شوی دي، دا تاسو نه امید کوي
ډیر؟ مګر هم دی ودوت وطن خلک هم دي که نو امید هم سنمو مسلک ده کنه، د موږ مسلک ده. تاسو باور وکړئ په شمول ما و نفر د ما همکاران فلسوی دي، سی وی ورک فلسور خاص دي، د خاطر چې فشار د کار په باندې ډیر ده، ډیر مریض ضروري ده. د ما اتاق ته تاسو ګورئ د وساله جای ګور کاګل لویدلې ده، د پسرو ور د پلغت وی دروازې وی او مواد مخدر غوړي موږ نه شو به تر دې وای دور کې راکته مرمه. نو دا د دوی خو عادت تغیرول د ډیر وخت غوړي، ډیر ښه اقتصاد غوړي. دا خو موږ له ډیټاکس وباسو، دا چې روانشناس څنګه دل مخزون ده د مواد مخدر د علاقه دل مخزون څنګه راباسي او دا څنګه تر ته آماده کوي، دا بیا بل پروسه ده چې هغه بیا یو دنیا مشکلات نور ځم مختلفې چې هغه په دې جامعه د افغانستان کې تطبیقي کې نه ډیر مشکل ده.
کله د سیوی د سی کوم مریض د تداوی کړي ډیر مهم مریض وي، سخت حالت هم ستاس په یاد وي، د سخت حالت دی استلوي جوړ سوی وي، بیا کاروبار برابر سوی وي، د شي کی سره تکونه
د خیرخونی کې یو څوک وو نوم ویرسو عدالت کور ډیر بایزات کورنۍ وغه عدالت دوه درې ور به سر په داخلي ور به ما دفتر ته میراغوخته په دفتر کې مرتوی لې چې ګور د کارت ما کو تاسو ډیر ښه خانه دانید نو چې دوه درې جلسې د ترغه ما سره کیناسته. بل اخر یو وخت کې ما ته زنګ وای چې زولات تاجکستان کوم تجارت مې شروع کړی، پیسې دې کې په کار وز د لګم زتان ز ډیر خوشاله یم، ته ما سره ډیر زحمت استلای ته خبرې ما ته د څه سوله کړه د درد دوا لول ما سره مې اوس کړه ناسته ده او تا ته دعا کوي.
طبعا لاس کاله له معتادینو سره یو ځای کار کول دا سړی په عادت کې تغیر راځي، د شي په ځان باندې پوهیږي شي ستاسو په عادت کې کوم شي تغیر کړي.
فشار د کار به حد زیات په موږ باندې ته کور ته زمو تاسو باور وکړئ زه خبرې نسم کولای نور چې مو ته انده کې منفي خبرې ز پوسټ د منفي خبرې کې ز شرطه کې ما د دل پر ځتی انسان خو د دې مقاومت نه لري دومره کنه عادت هم په دې تغیر کړي دل پر ځ موږ موته سره کې یو ورې دوه ورې دی وخندل بیا نو ډیر توقعات نه کوي نو فقط موږ د خپل پوزیشن ساتو نه مسلکی ډیر مریضان سره ځان خلته وو په دې خاطر نو خو مخه د تغیرات انسان د انسان خو تاب نه لري نو دوام داره
به دې برخه کې د کار کول څه چی شي د سي دي سي هغه تا ډیر زیات خوشاله کوي
صد مریض مریض پاک وی، صحت وی، راضی وی، په خراب حالت راځي په ښه حالت وځي، دا ماته ډېر د افتخار ځای ده. په نوم د انسان چې دلته راځي تداوي کیږي او دا پاک کالي موږ په ځان کوچی بوځي، دا ماته د افتخار ځای ده او دا د ما ارمان ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ انجینر ضیاء الرحمن په څلورو پنځو ژبو خبري کولای شي او په ګڼو ناو دولتي ټولنو یا انجوګانو په اداري او مالی برخو کې کار کړی دی. ضیاء الرحمن چې اوس په یوه نا دولتي روغتون کې بستری دی، وایي کمی نشي نه کولای اوس به مې د ماسټرۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې وای او لوړ معاش به مې درلودی. دا چې ضیاء الرحمن ولې او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
زه سیول انجینرینګ نه فارغ سوی ما او تقریبا څلور پنځه ژبې مخه په رسمیت زده دي. نو تقریبا شپږ اووه پروګرامه، اته پروګرامه، د کمپیوټر پروګرامونه کې تر ګرافیک ډیزاینینګ پورې تقریبا شپږ کاله کې هم کار کړی دی. کور فاونډیشن نه شروع یو موسسه وه، د سولر موسسې، بمبې موسسې وو، همداسې هم چې نن دوا شرکتو کې هم کار کړی دی، څو کمپنیانو کې داسې د کمپیوټر بخش کې کار کړی دی، اداري بخش مینجمنټ کې هم کار کړی او تدریسی بخش کې هم کار کړی دی. بس پنتون کې همداسې آخري وختو کې همداسې بعض ملګرو کاذبي صفتونه دي د شیانو متکولې دما وجود خما خا ضعیف کړي، ځکه چې دا انسان چې مثلا یا مو طرف کې سوې یا خو فکر نه څه کوي شي، یا مثلا کریټیکل تھینکینګ ورته وایي په انګلیسي کې، یا نو شی جوړ کی، یا نو شی بار کې فکر وکي، دا غیر نه غسته و. د کاروبار کې چې وي سالم انسان کارونه کې چې دی یاد وزي، یا مثلا بالخصوص لکه مثلا موږ ملته مونتلی رپورت ته لچ کلمه مونتلی رپورت ورکو ټول ولایتونو د ټولو د سره همداسې هغه کې به اشتباهات راغلل، کته پورته به سو حساب ګډوډ سو موږ نه کړ کله. نو دا ټول تاثیرات چې د همدې نشي دی سو خبرې ډېرې پکې سوي دي. مثلا ته ګنګ سې چې ته داسې چې دغه سې چون هغوی ضرورت راته درلوده چارې اومدې له خطره ماته چې نه سوی دی سو تحصیل جنوا کې مثلا ما غوښتل چې ډېر مخته لاړ شم خپل ماسټري واخلم، غوښتل چې مثلا خپل ماسټري ډاکټر مثلا په لندن کې واخلم، دا ټول څه ته زه پرېښودل په کوم ځای کې چې اعتبار نه یالته تحصیل نشته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تحصیل لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې مولوی شیرخان ل خپل کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي، چې په هوایي ډګر کې پولیس نیسي او حج ځینې پاتې کیږي. دا چې مولوی شیرخان ولې پولیس ونیو، اصل کې صد صدا او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یو سی مولوی صاحب، تم ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن می یو ډیر خزیرې در ته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شي زیرې دی؟
زیرې دا دی چې ته به ان شاء الله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والي دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو.
کاش که داس یو خواخوگ انسان پیدا شي چې دا کارو کی.
بس مولای صاحب دا کار دی په ما.
جمال خان خدای پاک دی اجرونه درکی.
مولای صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ هشتاستوم.
جمال خان ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دی که ټوکې کوم، رښتیا درته وایم مولای صاحب.
الله پاک خو دې جنتونه نصیب کا.
آمین. ښه مولوی صاحب، ته اوس داسې وکړه چې د کور د ټولو غړو لس عکسونه او تذکرې راکړه، نور ټول کار یې زه کوم.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم، ته خپل هم حج ته راسره ځې او که نه؟
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي، خو ته اندېښنه مه کوه، هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، ښه خدمت به دې وکړي.
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي، هلته د ټول خرچ زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډېره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنیږي، کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی یوسي.
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کړه.
کاکا چیرې ځې؟ له خیره
حج ته ځم انشاءالله.
ښه ښه، حج ته روان یې؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلي دي؟
زما هم ستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خواته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچیانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ هشته روان یو، که احرام لرې کړو دم راباندې وړي، مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلالې کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي؟ پیسې
د نشه یي موادو قاچاق کوي، بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته داستوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانې؟
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه، لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بېګناه یو، موږ خوشی کړه.
چپچا ډېره خبرې مه کوه، دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بېګناه یو، لاسونه پورته کړه.
جمال خان دې خدای په عذاب اخته شي، خدای را خبر دی چې موږ بېګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې راسره وکړه؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
ورزش مو لا احتیاط لري ساتي.
ಪಸೀದಿ ಶ್ರೀ ವೈಪುರ್ಲಾ